ما تشاف فترة استلم شيء لا تانا تفسي لورو
انت تاسو ولنګ سلامونه باندې کوم تیرش په فراولایت کې اور بیا ګڼ بریدونه تاسو دې یو برید د فراولایت بل بل کول سوالي د فاروق پر سیمه کې د نظامه پر قرارګاه تر سره سوې دي چې په دې برید کې اور کې د تلفات هم دی راوښتې دي خو تنه تر هم چې موږ تر رسیدري د واتو پولیس په شاخه کې وجلسې هم دا شان د نشوب او ټنګونه هم ورسېو دي په بلې برید کې د بل بل کول سوالي د شیوان پر سیمه کې کماندو پر کانٹیکٹ ہو حالت دوی دا کوي د شرب شاخوا کې دولت او سوال مخالفان او سوال طالبان وجود سي دي حالت او هغه بریټ فشاته مو سوي په واټر اخ کې بل بریټ فرا ولایت د لاشي جوای مون سوالي کې د ایران سره فرماس پر ته د هغه پر امنی کمنې تر سره سوي دي چې حالت هم ور کې دي دوه ډور ته ډیر تلفات او شي د خطر وسته د لسو او سوال طالبان د مرکزو ګراوند شان دوه نو امنیتي ځواکونه د مرکزو خبر ته ایتوي دي ما څه شي مخې انت چې راځي خبرې کړې په یو بل بریټ کې دا په ورته وخت کې د فراد مرکز دراج په کلی کې هم په یو امنیتي پوسټ بریټ سوی چې دا پوسټ هم ولکې سقوط کړی هم چې راځي دا خبر نه مني په دې پوسټ کې هم د تلور پنځو تنو د مرکزوب له خبر د اوس پرې تایید شوی خو ولکې چې شاید چې ارتان تغیر وکړي امنیتی چارواکو څه شوی مخکې ما د فراد لیوا د ویان سره خبرې وکړې نو دا خارجي سره هغه وایي چې سیمې برخې د حکومت تر کنټرول لاندې راغلې او دوی نور جزئیات وروسته رسنیو ته ورکړي.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو احمد شاه فطرت چې په فرا کې د څو ځایان خطو او د وسلوالو طالبانو د بریدونو حال راکو. په دې بریدونو کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. دقیق شمیرې لام نه دي معلومې. په روانو خپرونو کې به بیا موږ له احمد شاه فطرت سره په تماس کې یو. خو اوس د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. نس پروګرام تر ازو د ازادي رادیو مجله وړاندې کیږي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو تر بولم. په نننې غن کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې لیکوال او کرکټونکو تایر زلان په شاعرۍ کې په انفرادیت غږیږي.
دغه ځانګړتیاوې د انسان په وجود کې دي خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري.
په فنکار برخه کې لازوان هنرمند او تمثیلګر سالار افغان سره د هغه په فن غږیږو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د لاند زمکه ته پاس اسمان ده او خواچین دی بلخ مسکو دی بلخ هندستان دی مسکو په جنجال کې راګر افغانستان او پاکستان دی او استاد ته خغلی سالار
په زرپانه کې بل لند کې سا قربانی واوري.
میرمن می له خواغه کړ سړیا زما چپلې هم نور د غندلو گنجایش نه لري.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی دورې د شاعرانو احوال لیکونکي سلیمان ماکو له احوال خبر شي.
سلیمان ماکو له دې قومه یو پولی کوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي.
او رحمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې پیلیزا او لومړی سرود الله څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واوري.
لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي د ساکانو ملکه هغه آغلی چې لښکر یې د اویا زره سپرو دی، هغه پیغله چې لمسۍ د تایمیریسته زموږ ستره ملکه ښکلې زرینه.
په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د صنعت او سوداګرۍ د وزارتونو ترمنځ د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معینې پوهنیارې سیدې مشګان مصطفی د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو او فعالولو په مقصد د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرکزي ثبت او د فکری مالکیت له لوري رئیس سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. پوهنیارې سیدې مشګان مصطفی د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د صادرولو د بهیر پاسانولو کې یو ارزښتناک ګام وباله. په دې برخه کې د دغه وزارت د هر اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. دی د صنعت او سوداګری په وزارت کې جواز د صادرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د ویشت بهیر په اسانولو کې یو مثبت ګام وبل او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر اوسه پورې په بیلابیلو برخو کې شل ډوله جواز لیکونه صادرول چې دغه تفاهم لیک په لاس لیکېدو سره له دې وروسته د جواز لیکونو قانوني پړاوونه تر واحد چتر لاندې د صنعت او سوداګری وزارت لاره بشپړیږي. د سلامه شینواری د دریو کتابونو مخکتنه وشوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې د نوموتی کیسه لیکوال عبدالوکیل سلامه شینواری د دریو کتابونو چې زمانه خرابه شي، اغزن، پالنګ او دری ژبه تجبړل شویو کیسو مخکتنه وشوه. د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزن فروایي چې سلامه شینواری په خپلو کیسو کې د وطن ناخوالې، ټولنیز ستونزې او یو شمېر مشکلات راخستي. دی وایي چې سلامه شینواری یو له هغو لیکوالو دی چې تل یې له حقایقو پرده پورته کړي او د کیسې په ژبه یې لوستونکو ته حقیقت بیان کړی. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس لیکوال او کیسه لیکونکی محمد زرین انزور بیا وویل چې عبدالوکیل سلامه شینواری د معاصر دورې یو له هغو کیسه لیکونکو دی چې په لیک یې له هیچا ډار نه دی کړی. دی وایي چې سلامه شینواری په خپلو کیسو کې ځینې هغه خبرې هم را روښانه کړي چې په ټولنه کې شته، خو ځینې یې د شرم له امله نشي لیکلی. یاد دې وي چې عبدالوکیل سلامه شینواری له دې وړاندې هم د لنډو کیسو ټولګې چاپ کړي دي چې د دری سربیره په انګلیسي، سلواکي، هندي او اردو جوبوش پړل شوی دی. د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کتابونې نندارتون پرانستل شو چې دوه ورځې به دوام وکړي. د نندارتون په دغه مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړ شوی و، د نندارتون د پرانستې پر مهال مرستیال والی عبدالولی صحی د کتاب د ارزښت، د ټولنې پرمختګ او د ټولنیزو شعور د لوړېدو په برخه کې د کتاب او مطالعې د رول په اړه وینا راغلو ګډونوالو ته واوروله. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل په دغه نندارتون کې په زرګونه ټوکه کتابونه پکې نندار ریته وړاندې شوې دي چې د شاوخوا 25 کتابتونونو خواندانو او یو شمېر علمي ادارو استادو هم خپل کتابونه نندارې ته وړاندې کړي دي. هغه زیاته کړه چې په یاد نندارتون کې کلتوري، دینی، ټولنیز، ادبي، سیاسي او تاریخي کتابونه نندارې ته وړاندې شوې دي. په یاد نندارتون کې ګډونوالو د کتاب د ارزښت، د ټولنې د پرمختګ او د کتاب او مطالعې د رول په اړه خبرې وکړې او د قلم او مطالعې له خواندانو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. په پکتیا کې هر کال د کتابونۍ په مناسبت د کتاب دا ډول نندارتونونه جوړیږي، خو د کتاب مینوال او لیکوالان وایي چې د کتابونو د چاپ او نورو برخو کې ورته اسان
د زمان روان دور تیریږي. په هر دور کې شاعران پیدا کیږي او د خپل دور نمائندګي کوي. ځینې د ځانګړي انفرادیت یا ځانګړتیا څښتنان شي، په ټولنه کې وپیژندل شي او د خپل انفرادیت پر بنسټ تر ډیره ژوندي وي او د ټولنې مقبول شاعران شي. په شاعرۍ کې انفرادیت څه دی او په شاعرانه فردي هویت کې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي، دا او دې تور ته پښتنې په هنر جاج کې لیکوال او کره کتونکي طاهر ځلاند را ځواب وي.
هنر جاج
ځلاند صاحب کو په سر کې راته دا وایي چې په شاعرۍ کې انفرادیت څه معنا؟
په شاعرۍ کې ځانګړتیا یا انفرادیت دا معنی چې شاعر په خپلو شعرونو او لفظونو کې خپل ځان راښکاره کړي. هر انسان د دویم انسان نه جدا خاصیت او خصوصیت او صفات لري. دغه جدا خاصیت او صفات او ځانګړتیا چې ده، هو به هو هغه ځانګړتیا ده، هو به هو هغه ځانګړنه ده چې کله په شعر کې یو شاعر متوجی شي یا په نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر ورته متوجی شي، ځان راښکاره کی، نو ښکاره خبره ده هلته د یو ځانګړي د یو منفرد شاعر په توګه وپیژندل شي. تاسو وګورئ د هر انسان د ګوتو خاپونه د بل انسان د ګوتو د خاپونو سره فرق لري. د هر انسان د ذهن ساخت او روان دا د بل انسان سره فرق لري. دغه ځانګړتیاوی د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري. نو کله چې په شعر او نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر خپل ځان بیان کړي، نو د یو منفرد شاعر په توګه حتمن معرفي کیږي.
اکثره شاعران کوشش کوي چې ځان د یو منفرد شاعر په توګه ټولنې کې راڅرګند کړي، خو بیا هم په دې نه توانیږي.
تر ډیره پوری زینې راسی چې د نورو په سټایل او په سبک رواني لاغوي متاثر وي. څنګه کولای شو چې زموږه ځوان شاعران د یو منفرد او د یو ځانګړي شاعر په توګه په ټولنه کې ځان راښکار کړي؟
شاعر کله متوجي شې دې ته چې دې څه ډول خوبونه ګوري، په خوبونو کې د حالت سره کم وي، د کریکټر په خوب کې سره کم وي. کله کو ګوري په عام ژوند کې کله چې د ځان یو عادي انسان غړي سره کم هیلی لري، سره کم برخورد او چلن کوي، او کله چې د متوجي شي چې د سره کم افکار لري، سره کم هیلی لري، نو د کولای شي چې بیا همدغه شان همدغه توکي شعر کې داخل کړي. نو کدل ته د ځانګړي وي په ژوند کې حتمان د پښیر کې ځانګړې کیږي، او کدل ته د ځانګړې نوي د شخصي ژوند چې ده د هغه کړه وړه هغه تقليدي له نورو خلکو اخیستل شوی، د نورو خلکو په ستګي، د نورو خلکو څخه غیزي، نو دلته اماغه تقليدي انتقال شي شعر ته هم. نو لدې کبل زنی ځوان شاعران داسې هڅه کوي چې ګنې د نوې شپنځې د یو منفرد شپنځې، خو په حقیقت کې هغه یو مقلدی او ورون مقلدی، داسې مقلد چې دی په دې پوهیږي هم نه چې زه د بل چا په پسې روان یم، دغه کریکټر چې زه دلته ښکارا کوم، دغه ایډیال تصویر چې زه دلته وړاندې کوم، دا زما خپل نه دی، دا د بل چا نه راغسته دی.
معمولا مونږ چې انفرادیت سیړو له دوه خواوې سیړو، یو جوړښتي او بل مانوي، چې په جوړښتي کې تر ډیره پورې موږ په الفاظو په کلماتو په دغه خوا بحث کوو، په مانوي کې معمولا په طرز فکر او په نړۍ لید بحث کوو. زموږ په شاعرۍ کې کومه یوه ډیره مهمه برخه ده چې په هغه باندې یو شاعر ډیر زیات ټینګار وکړي چې انفرادیتي څرګند شي؟
کاظم خان شه دا وی مضمون د شعر لکه پیکر دی، رنگین الفاظ رخت زیور دی، ورل ربو یا د دواړه چیزه مضمون که هر څو دل ربا تر دی. په حقیقت کې د ټولو ژبو په ادبیاتو کې د لفظ او د معنا د مفهوم او د فورم ترمنځ تړاو نهایت هم بلل شوی دی. نواخت یا ځانګړتیا یوازې په دې هم نه ده چې سړی ځانګړي افکار وړاندې کړي، او په دې هم نه ده چې یوازې ځانګړي الفاظ د وړاندې کړي، بلکې د دغه دواړو یو داسې وډون چې دې یو ځانګړی مشخص شیری وجود رامنځته شي، هغه ځانګړتیا ده، هغه نو وخت هم کېدلی شي. نو د دې لپاره شخصا زه خپله په دې ډیر تاکیدم کوم او مهمه بولم چې باید الفاظ او مفاهیم دا دواړه ځانګړي شي. که څوک دا وایي زه ډیر کله کله راته د تعجب وړ وي چې یو نیم ډیر هوښیار نه ځواورم چې وایي په دنیا کې نوې شی نشته. د دنیا هر شیبه د انسان تنفس هر شیبه نوې ده، هیڅ شی زوړ نشته، هغه چې زوړ شو هغه د تاریخ برخه شو. نو له دې کبله هر څه نوې دي، یوازې زمونږ دید پورې تړاو لري. که زمونږ دید کائناتو ته موجوداتو ته نه وو، هر څه نوی دی. که زمونږ دید جوړو هر څه زاړه دي.
کلونه کلونه تیر شول، پیړۍ تیر شوې، پښتانه شاعران پیدا کیږي، مړ کیږي او شعر لیکي. په دې کې یوازې د ګوتو په شمار ځینې د ځانګړي لارې څښتنان راووتل، او د هغوی انفرادیت څرګند شو، د هغوی ځانګړنې څرګندې شوې. ولې په پښتنو کې داسې د انفرادي فکر او د انفرادي جوړښت شاعران پیدا نه شول؟
علت دا دی په انساني ټولنو کې کله چې اجتماعي او ټولنیزې اړیکې ډېرې نږدې وي، هلته انفرادي تشخصات ډېر کم رامنځته کیږي، یعنی یو ځانګړي کرکټرونه ډېر کم زیږیږي. علت دا دی چې په ټولنه کې د ټولنې اخلاقي نظام کم قواعد، کم دود دستور چې دی، هغه شخصیتونه محوکې لمنځه وړي. هلته انفرادي شخصیتونه لمنځه ځي، ټولنیز شخصیتونه جوړیږي. دغه سی ټولنو کې ډیر کم داسي چې یو منفرد شاعر لکه د غنی خان غوندې وزګیږي، یا د شهدا غوندې وزګیږي، یا د خوشحال خان خټک غوندې وزګیږي. یوازې په پښتو کې نه، په شرقي ادبیاتو کې تقریبا نړۍ په ادبیاتو کې علت هغه دی چې کله کورنۍ نظام کله ټولنیز نظام د فردي هویتونو د محو کېدو سبب کیږي، نو هلته بیا د شاعرانو او د ځانګړو شاعرانو هغه چې منفرد لار ولري چې ځانګړي سب کولري د هغه شعر چې په سلو نمرو کې شاعرانو کې شعر واچ به معلومي چې د پلان کې شاعر دی، داسې شاعران پیدا شي نو دا یو څه سخته خبره ای. علت دی چې په دغه ټولنو کې انفرادي تشخصونه لمنځځي او هغه ټولنیز قواعد چې دي، هغه ټولنیز اخلاقي نظام چې دی، هغه د فرد د شخصیت ځینې سي.
او همدلته زه غواړم بیا یو پښتنو کوم وغدا چې موږ په یوې داسې ټولنې کې اوسېږو چې دلته انفرادي هویتونه لمنځځي محو کیږي، دا خو طبیعي ده چې یو انسان یا یوه ډله خلک په دې نه توانیږي چې دغه انفرادي هویتونه د محو کېدو مخه ونیسي. ښایي یو کوشش وکړي خو په بشپړ ډول نشي مخه نشي نیولی. څنګه کولی شو چې موږ په داسې یوې ټولنه کې چې دلته انفرادي هویتونه لمنځځي او دلته خپل انفرادیت را څرګند کړو؟
د دې لپاره قرباني نهایت مهمه ده. د دې لپاره خپل هیلو، خپل غوښتنو، خپل هغه تمایلاتو ته چې د انسان په وجود کې دي په درنه سترګه کتل پکار دي. د اخلاقي نظام په وړاندې د یو منتقد په توګه باندې خبرګون کول پکار دي، د شک په نظر هر څه ته کتل پکار دي. که په پټو سترګو ژوند ته دوام ورکړی شي نو بیا موږ له دغه حالت نه راوځو، نو ځکه موږ به خلاق خلک هم نه لرو، موږ به نوی ټولنیز اخلاقي نظام هم نه لرو، موږ به نوی شعري جمالیات هم نه لرو، یعنی نوی د ښکلا تصور او حسونه به له منځه لاړ شي.
معمولا د اخلاقي نظامونو او یا د ټولنیزو قراردادونو په وړاندې درېدنه او د بغاوت کول په ټولنه کې خامخا مثبت او منفي غبرګونونه راڅرګندي، خو په داسې یو ټولنه کې چې ډېره زیاته سنتي او ډېره زیاته په دودونو ولاړ وي، هلته به د دغه ډول فکر وړاندې کول او د دغه ډول ځانګړنې او انفرادیت څرګندول ګټه ولري؟
هر هغه شاعر چې د یو غبرګون سره مخ نشي یا په یو وخت کې ډېر زیات مینوال ولري، وای تاسو په دې پوه شئ هغه نوې څه ټولنې ته نه وړاندې کوي. خ شاعر، خ تخلیقکار او فنکار هغه دی چې هغه د وخت په تیریدو سره په هر دور کې یو ډله مینوال ولري. دا په دې معنی چې هغه په هر دور کې ځان بدلی، په نوې نوې شکل راښکار کیږي، هغه خپل تشخص د وخت سره لمنځه نه ځي، بلکې په هر دور کې تشخص د دې برقراري. دا ښکاره خبره ده چې د نوښتونو په وړاندې همیشه پخوانۍ مفکورې او پخوانۍ ډلې بدلیږي، خو فایده یې ځکه ده چې که مونږ چیرې داسې ونه کړو زموږ ټولنه به جامده پاتې شي. دا شعر چې دی دا ټولنه متحرکه کوي. صحیح ده مشکل به لري، په خپل وخت کې د غنی خان په وړاندې ډېر مشکلات وو، په خپل وخت کې د کاظم خان شیدا په وړاندې ډېر مشکلات وو، هغه بیچاره ډېر ناله فریاد کړی دی د یوازیتوب نه. علت دا چې دی یو منفرد کرکټر کې ښکاره شوی. حمزه بابا په لومړی سرونو کې چې د یو پښتون تشخص چې دی فردي کړی دی، هغه تشخص دی پکې راڅرګندیږي، له ډېرو حملو، له ډېرو انتقاداتو سره مخ کیږي، ډېر کړاوونه سره مخ کیږي. خوشحال بابا تاسو وګورئ، له پښتنو چې دغومره سره ټکولی، له یوسفزیو، له خټکو، له اورکزیو، له بنګخو، یعنی د پښتنو له ډېرو قومونو یې سر ټکولی دی او ډېر شکایتونه یې کړي. علت دا دی هغه فردي تشخص او شخصیت او کرکټر چې ده لاره، د چې په شعر کې لاره، نور ټولنه هسې نه وه، د دې له کبله د پناله فریاد د دې حالت ستونزې بم سره بم مخ کیږي، سختۍ بم ګالي، خو د خپل انفرادیت سره به د مین لري، د خپل ځانګړتیاو سره به د مین لري، نو پاغه وخت کې به د دې سبب کیږي چې خلکو ته نوې ایډیا ورکي، خپل ولست د خپل نوې تصور ورکي او خلکو ته په ذهن کې نوې مواد وټوکي.
سالار افغان یو له هغه ځوانانو دی چې د پښتو سینما سره ځانګړي مینه لري. هغه په یوه لری پرتی او رسپاتی سیمه کې اوسي. افغان لا تنکې ځوان دی خو ډیر کمالونه لري. زموږ همکار محمد واصل وصال په جلال آباد کې د سراج العمارت بڼ ته تللی و او هلته یې له سالار افغان سره کتلي. په فنکار برخه کې به د سالار افغان له فن خبر شي.
فنکار
خستانوم سده
زمانم سالار افغان حقیقت را یو آزاد افغانستان ننګرهار.
سالار سے بڑے دسی مجلسی ٹوکی میناناک سڑے معلومے گی سکا معلوم نہ لریتا.
تشکر مہربانی سے بزخ پل زکنن یو وادی پنکارم د فلمون اور زکنن فلمون کے میں همکار کلے دین او خپل می دین تاق سر ر سخ شو کور ہو زکنن سین ز پ دین تاق کی دا سین تاق جوړ سم سین حقیقت دنیا تر اولم او دا دا دروغ میڈیا مس کم او حقیقت میڈیا چکنن دنیا والو خلق ته وڑان کم چا حقیقت د دنیا داسې دین
کله دی خبرونه ویلی دی او سړول خبرونه وایته
داسې یو ته داسې نه ډیر خلک زما د خبرونو مینوال تقریبا په نړۍ زدونیم لکه مینوال لرموره دونیم لکه مینوال سر زماده دی خبرونو د اکټینګ سیدا کم زیا فلمي اکټینګ کوم لکه پاکستان کې د فلمونو یو هیرو نعمت سرحد دا غنوم نو ان ز خپل دا اکټینګ کوم او هغه دا اکټینګونه زماده سخت وخت ورې چنه کله قاضیانو سره په عدالت کې خبره کوي یا د سينور څخه نه متل ګور لکه پولیس ته بدمعشي کوي یا حکومت ته بدمعشي کوي داسې د ویلن رول څخه نه ادا کوم
ته یو اکټ مونږ ته اوس کول شي چې ته پکې بدمعشي
او سم نوم می دولت خان دی دولت ته می سلام دی قانون زما غلام دی هر اوس قومندانا اسما ته تر غلام جوړ شه تا دولت اصل کا اسما په کاروبار کې کوتي موها خلیش ته دولت سری بچیا تا دولت ته فارز خپل وینه خرڅول شم خپل بچی قربانه ول شم خو د خپل قوم او د خاورې سره خیانت ته شم کولی ست افغانستان هغه ایماندار پولیسي چې یو کرت مجرم ته د قهر په نظر وګورم بی د لاف وکم همیشه مې استفاره د تورو تمبو شاته گزارم.
ډیر زبردست تا خو ډیر زبردست ایک ټوک والله خوند وکړه ډیر ښه تا ته خبرونه هم زده دي داسې ډیر خبرونه وایي کله لیو ولایت نه کله بل ولایت نه نو خبرونه هم وایي
او وایم سبونه بسم الله الرحمن الرحیم پر ډیر درنښت سره ورځ کنه نظر ټول هوادوالو سونه خلک چې زما دا خبرې ګوره دا ازادي رادیو څخه خبري ورځ کنه نظر د خپل ټول منوال ته هم د زړه کوم ټک سلامونه او بیا خاص کر خصوصا خپل افغانانو هوادوال ته څنګه د زړه کوم سلامونه هم خدای دې وي خبرې هله ته کوم نو زما دا وینه دا خواسته چې لکه ما هر ځای کې تاسو ملاوي غي زستاس د خپل خاورې زستاس خادم زستاس غلام او د دې خاورې بچي مور ځکه نن سره دا خبرې زه ډیره پاره کوم چې تاسو داسې تشویق کوم چې تاسو ټوپک کې دی او قلم واخلئ سنس او ټکنالوژي اختیار کړئ د هوا په ذاته وخځي او د سیکالوجي استادان جوړ شئ تاسو څنګه د ټوپک په ځای منه قلم استعمال کړئ او زما د خپل افغانانو څخه دا غوښتنه ده زه نور هیڅ ارمان نه لرم خو زما صرف ارمان دا لري چې په افغانستان کې به سواد خلک څنګه ختم شي او ټول سواد والا خلک پیدا شي او زموږ ملک د تعلیم او د علم پر رڼا کې لکه دنیا والو خلکو ته چې موږ څنګه وښودل چې زه په لس کلنۍ عمر کې ما خپل درېمه پورې مکتب ویلی خو الحمدلله زه اوس په شپږو ژبو پوهېږم. Yes, I am can speak English. My name is Salar Afghan. My father name is Mr. Soyab Gul. I am job space security ABP police officer government Afghanistan. You are right. Thank you sir. Sit down please. Again, what problem? No problem sir. Urdu bhi samajhta hai. Agar jo kuch bolta hai, main bolunga. Bol kya baat hai? Kidhar karne wala hai? Kya kaam kar raha hai? Na baith jao. Chai piyo, roti khao, batao. Farsi fami de watandar mandana bas jaane jo raste ho bas bacha jo raste khana hai. Usko jaas khana hai. Mani gras te bishi nan mein khuram chai mein khuram gab bazan. Pa derwan salur jo mani se kana pakhto sara se kana khabar kabal asham.
No کیسه خو دې ماشاءالله درته ډېر زیات زده دي غزل او روپای دا شان نیم زده دي
او سه بار سم زده دي خدا اوس نه د سینه لګه کمزور ده هډ کلندر جاله مې لګه خراب بدن او خفقه کې ونه تاسو ورو خیر ده سه وته وایم سه
یو څه خو وایم نه والو ته
په قدم قدم کې ځلم که خور دې لکه چې زمې د دنیا د خلکو تور دې ټنګ 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 یا قربان ننګ 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 ورور تر ورور تل اسون یار ته یار پاتې شوې پېچان دې اتوار پناشوي هغه خلک ته اخلاص او چنه ستونه ورکوي بس کوي لاس
او دا خو ډیر زبردست او اوس خبرونه هم وای مینوالو ته دا مایک والا خبرونه وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د لاند زمکه ته پاس اسمان ده او خواچین دی بلخ مسکو دی بلخ هندستان دی مسکو په جنجال کې راګر افغانستان او پاکستان دی اوس تاسو ته خغلی سالار ویان حقیقت را دیو آزاد افغانستان په نړۍ کې دا وخت نوی او تاسو ترين خبرونه اوریدئ شي. د ننګرهار ولایت محترم والی خغلی وحید الله کلمزی چې د 13 کال پر تلفه سګنی کال کې د ننګرهار په ولادت کې تعداد نه پوسټونه سی واچو چې زموږ په بجټ سخت کمای راوستي دا مونږ ته کاردار چې د ننګرهار په ولادت کې ترافیکي حادثه خود کشتماکي ترسته اکمالات او نور د ستګر اقدامات له هغه خپل کوټلې ګامونه اوچت کو چې د ننګرهار ولادت څخه عوام په تخت برلی شي او موږ په شخصي اقتصادونه برابر کو بیا په تر د امریکای د تخت لار غوړه کو. د ننګرهار امنیه قومندانې او امنیتی ځواکونه هم اوسره په دې کشمانه کړل چې الحمدلله مونږ په راتلونکي کال کې د ننګرهار په ولادت کې د امنیت په ځمانه بیا امنیتی رامنځته کو ولې چې زمونږ اقتصاد سخت ضربه خوړل د خر د قدم قوام تبا برباد شي. د کونړ ولایت په اسداباد ښار کې د شهیدانو چوتر څنګه د ګجرو د خرو یو پریس کانفرنس جوړ سره وته د مظاهره په دوران کې چې مونږ رضا کو دفتر خاغله ګجروال سیم نه منو د مهاجرونو رئیس ته کله وکه مونږ چیرې په پاکستان کې ځان مرګ بریدو نو راکټي بریدو ته دوام ونه کو د پاکستان حکومت ته ونه سو چې د افغان مهاجرین د افغانستان په لور راستانه کی هم مونږ بیا ریپیارټي مو سره خاصه خبره کوم کنه ولا خپل شخصي اقتصادونه برابر کو خیر د قدم قوام تبا برباد شي. سالار افغان حقیقت رادیو آزاد افغانستان کونړ.
یار سالار دا هودي ډېرې جالبې کیسې وټو کې خات خغله سالار مخکې دیو ډایلاګ راته وکړ د فلمونو او ځان دې پکې نعمت سرحدي جوړ کړو دا ځل د چا ډایلاګ کې
دا ځل زه د قانون په باره کې د وکیلانو د قاضیانو ډایلاګ کوم اور
اور اور عدالت افغانستان د قانون لاندې مجرم مجرم سلم خان ول دا کم خان چې قانون په قتل کې نیولې د وکیلانو او د گواهانو بیان د شروع شي. قاضي صاحب دا هغه کم اصل او بغیرت خلق دی چې همیشه مستفاره د ډیرو شراب او د ډیرو پیسو په نشو کې ټول عمر د خوارانو غریبانو عزتونه سلوب کړل. لهذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې تر سخت نه سخته او یو سنگینه سزا ورکړي. هم ای ابجکشن یو نه ډر سما خوګ دوس وکیل په دوی خامخې ورزام لګول غواړي قصر مېدار خلق دا چا د عزت سره لوبې کوي خو دا کم زور ظلم زبردستی نه کوي د خپل دولت په کاروبار کې هر یو بزنس کولای شي. لهذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې د با عزت بوري کې اور دغه وکیل چې ټول عمر د حرامو ګټه کوټه ولډه خو نن د الله پاک د قران پاک په لاس کې واخلا او اختیار اختیار شروع کا چې زه دې معاف کوم او ګره پاسې تختې ته ورسوم. معافي غواړم قاضي صاحب زه قانون ته دوکه ورکولای شم خو الله پاک ته دوکه نشم ورکولای. قانون دې د پاسې تختې ته ورسي
اور اور اور
عدالت نن ته ته ورسې دو چې مجرم سلم خان ول داکم خان د وکیلانو د گواهان د بیان نفس دا قتل په حقیقت کله زکه هوتا زراعت افغانستان عدالت دې ته با عزت حکم د پاسې کوي. قاضي صاحب یا د د د د د د د د د د د د د
یو 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 دا څه خسته شعر وای چې خلک یو سزده کی ورنه
چې ستا د بدونه بې غوره کینی دا سی بیننګ ته قرار نه منم چې همیشه د تا مصرف اوسې نور مې زلمې د تا وزګار نه منم خپل ولی کی محبت چې نوی دا سی بې منی بد کردار نه منم چې د الله د فاره دوست مې نوی سودا د سر د خریدار نه منم نو ټینګ شه ای زما د ملت غدارا نور ستا په خوا کې ز خپل یار نه منم.
ډېر مننه سالار افغان.
کیسه مو تیر طبیعي او دراتلونکي پاړه د محتاطي فکر درکوي. د زرپانی پاننانی پانه کې زموږ همکار وګمج بارخیل د یوې ټولنیز ناخوالی کیسه کوي.
زرپانه قرباني نن د عرفات ورځ وه. عرفات یعنی د مسلمانانو د اخوت او وحدت د تمثيل ورځ. عرفات هغه ځای دی چیرې چې د نړۍ ستر لارښود د ژوند مهم اساسات خلکو ته زده کول. دلته خلکو د لوی اختر د لمانځنې لپاره لازمې تیاریانې نیولې وې. چم او ګاونډ ته مې لیدل چې ګاونډیانو ښکلي پسونه او ورغمي د قربانۍ په نیت راوړل. زه نه یوازې له کلي کور ګاونډ او وطن نه لرې مسافر وم خو غربت ډېر سخت ځورولم. نور مې چاته د پور د ویلو توان نه درلود ځکه دلته مې له هر چا پور اخیستی و. دا منم چې دلته عرفه وه، بازار او کوڅو کې ګڼه ګوڼه، خو زما د زړه په دنیاګۍ کې بیا هغه معموله ورځ وه. ما زیګر کور ته راغلم پوره 800 روپۍ را سره وي، خو میرمن ته مې دا ونه ویل چې څو پیسې را سره دي. له روغبړ وروسته زوی مې را منډه کړه او په غېږ کې مې کېناست. ویل یې بابا، تا خو ویلي و چې په لوی اختر کې درته څپلۍ اخلم، اوس خدا دې سبا لوی اختر دی. ما ویل بچیه په سترګو د مازیګر له لمانځه وروسته بازار ته ځو او درته یې اخلم. میرمن مې له هاخوا غږ کړ، سړیه زما څپلۍ هم نور د ګنډلو گنجایش نه لري، دا څو وارې مې د کالیو په ستن ګنډلې دي. ورته کړل مې سمه ده، وروسته له لمانځه ځان تیاروه، بیا به په ګډه لاړ شو او دواړو ته به یې واخلم. له لمانځه وروسته لومړی د ترموزونو دوکان ته ننوتو، د چای ترموز مو واخیست ځکه چې ترموز مو نه درلود. په 325 روپۍ مې ترموز واخیست. له هټۍ ووتم او ځان سره مې حساب وکړ چې په پاتې پیسو به نور شیان وشي او که. د سل مترو په واټن کې د کلچو هټۍ ته ننوتم، د 150 روپو کلچې مې واخیستې او ورو ورو د څپلو دوکان په خوا ورغلو. له ننوتو سره سمې مې سترګې په یوه جوړه څپلو ولګېدې چې خدای ته حاضر ډېرې مې خوښې شوې، خو غربت او اقتصادي ناچاریو د څپلو ارمان ځان سره د هیلو هدیرې ته یووړ. د لږ ځنډ او سوچ وروسته مې له هټۍ واله وغوښتل چې د ماشومانو څپلۍ راواخلي. هغه څو رنګه څپلۍ راواخیستې خو د میرمن مې خوښې نه شوې. له هټۍ راووتو او بل دوکان ته ورغلو، هلته مو ډېرې ښکلې او رنګارنګ څپلۍ وموندلې. په یوه جوړ مې د بچی او میرمن دواړو سلا وشوه. هغه مو له لږ جنجاله په 130 روپۍ واخیستې. میرمن لکه زما په سوچونو او ژیړ رنګۍ پوه شوې وه. ویل یې زه یې نه اخلم، خیر دی، چیرې به نه ځو. رښتیا زړه مې راډک شو، خو فطرت مې سترګې پرې نه ښودې چې د زړه تسل په څو اوښکو مات کړم. ما ویل نه، داسې نه کېږي، ما سره کافي پیسې شته او اخلم یې. دوه جوړه څپلۍ مې د میرمن خوښې شوې، یو جوړ یې زیاتې ښې وې. هغه مې راواخیستې او د هټۍ وال سره مو په 300 کوتاهي وکړه. د خوراکي توکو هټۍ په لورې وخوځېدو، صرف یو کلو پیاز مې واخیستل او هټۍ وال ته مې وویل چې مایده پیسې نشته، بله ورځ به یې درکړم. له دې مې تل سودا راوړله. په تریخ تبسم کې یې وویل پروا نه کوي. د ترکارۍ والا په لورې روان شو. له هغې نه مې لږ اندازه نانا، دڼیا او مولی سرخاک واخیستې. هټۍ واله چې یوه دنګه توره میرمن وه، په زړه ډېره مهربانه وه. تل به یې زما بچي ته تازه شیان ورکول او موږ سره به یې تود روغبړ کاوه. هغې ته مې هم وویل چې ماتې روپۍ راسره نشته، بیا به یې درکړم. هغې په زړه سواندي انداز او ورین تندي وویل که نور څوبړۍ هم یوسه. ما ویل مننه. نور نو د کور په لورې را روان شو. له بازاره تر کوره راز راز فکرونو، سوچونو او خیالونو د غم پټال زنګولم. د کور د دروازې په لیدو د اندېښنو له اسبه ناهیلۍ راکوز شوم. اختر لپاره مې جامې هم نه درلودې. لنډه چې اختر و، خو ماته د اختر کومه نښه او نښانه نه ښکارېده. د سبا مو نه لرله. خدای ته حاضر د مایوسیت څپې داسې د ناهیلۍ کوهي ته غزار کړم چې ترې راوتل راته بې حده ناشونی شول. سترګو کې مې بې اختیاره اوبه ډنډ شوې. باران پیل شو، غمجن سیلاب مې په مخ راغی او د زړه تل یې را خړوب کړ. د اوښکو په ګرداب کې ویده شوی وم. د ملا په اذان پاڅېدم او مسجد ته ولاړم. له لمانځه وروسته کور ته راستون شوم. ترخه چای مو وڅښل، د عیدګاه په لورې روان وم. تر څنګ مې ډلې ډلې خلک چې نوي جامې یې اغوستې وې روان ول. ناڅاپه مې په خپل څلور کلن شلیدلې کمیس سترګې ونښتې چې نن مې د لوی اختر د لمانځه په موخه اغوستې وې. ما ویل که دا خلک په دې نړۍ کې نه اوسي، ځکه ډېر خوشحاله وو. د اختر له لمانځه وروسته غلی کور ته راستون شوم، ځکه ما خو څوک نه پېژندل. په کور کې مې له زوی او میرمن سره اختر مبارکۍ وکړ. زوی مې په غېږ کې ټینګ کېناست. ویل یې بابا، ما ته به اختری راکوي. زه او زوی مې د باندې ولاړو. دلته مې چې کوچنیان لیدل چې په ښکلو جامو کې لاندې او باندې تاوېدل، سلامونه او اختر مبارکۍ یې کولې. عجیبه خوند او مزه راته د دوی په معصومو څیرو کې ښکارېدله. له ورایه یې مینه او اخلاص دربخه. زموږ په چم او مالات کې په لسګونو مسلمانان اوسېدل. د ګوتو په شمیر څو تنو قرباني کړې وه چې شمیر به یې له څلورو نه زیاتېده. داسې خلکو قرباني کړې و چې اصلا په کال کې پرته له ځینو جمعو نور یې د مسجد مخ نه و لیدلی. دوی کې ډیری داسې خلک هم و چې کورونه یې د مسجد دروازې ته څیرمول، خو لمانځه ته نه راتلل او اوس یې قرباني کړې وه. داسې خلک مې هم ولیدل چې فقط دیاړي یا مزدوري به یې کوله، خو هم یې میرمن او هم یې ځان ته قرباني کړې وه. ټولو ته یې د قربانۍ غوښه ایښله. مګر ځینې داسې خلک مې هم په خپلو ګناهګارو سترګو ولیدل چې هیچا ته یې قرباني غوښه ونه ویشله. ویل یې زه خپله مستحق یم، ځان سره مې کړل خانه دې خرابه مشه، نو بیا قرباني ولې کوې؟ بس وایه چې ځان ته مال د غوښې په پار حلالوم. د دوی کارونو ته په کتنې سره مې خیال ته بېلابېلې پوښتنې درېدلې. آیا قرباني به ډېره مهمه وي او که فرض لمونځ؟ آیا د دوی قرباني به خدای تعالی ته قبول شي؟ په داسې حال کې چې ګاونډۍ د یو وخت قطغه ډوډۍ نه لري، آیا دوی د ګاونډیانو په اړوند کوم مسؤلیت لري؟ دوی کې ځینې داسې هم و چې نه یې تکبیر زده و او نه ورته د قرباني احکام معلوم ول. په ځینو مسلمانانو کورنیو کې خو آن د آزادۍ او اخلاقي فقر لمر ختلی و، خو دوی به قرباني د ټولو ګناهونو د تویده او معاف وسیله بلله.
د پښتو ادب لرغونی دورې په برخه کې چې کوم معلومات زموږ په لاس کې دي، اکثره د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء په استناد کښل شوی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د سلیمان ماکو د ژوند احوال خلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
سلیمان ماکو د پښتو ادبیاتو د لرغونی دورې په نثري برخه کې چې د کوم لیکوال لیکنه تر لاسه شوی، هغه سلیمان ماکو د بارک خان صاحب زی ماکو زوی ده چې د کندهار پارغستان کې اوسېده. د ماکو قوم تر اوسه هم لږ تعداد هوري اوسي او په ابدالیو یعنی دورانیو کې شاملې کې. سلیمان ماکو له دې قومه یو پو لیکوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي او د خپل عصر مشهور روحاني او ادبي رجال لیدلی دی. دی پخپله وایي چې پر 612 هجري کې تللی وم او د پښتونخوا په غرو او رغو وګرځېدم. د لویانو مراقد مې لیدل او پلټل مې. داسې ښکاري چې سلیمان ماکو تر دغه مفید او ګټور سفر وروسته موفق شوی چې د پښتنو د نومیالیو بزرګانو په احوال کې و تذکرۃ الاولیاء ولیکي او د دوی ویناوی او اشعار په دې کتاب کې خوندې کړي. په خوشنۍ سره چې دا کتاب اوس هرک دی او یوازې لومړی او مخونه سمک پلاس کړي دي. سلیمان ماکو د پښتنو پخوانی مورخ او نثر لیکونکی دی او د ده د نفیس او ګټور کتاب دغه څو مخه د پښتو ژبې او رجالو د تاریخ لپاره داسې مفید ثابت شو چې د ادب او پښتنو تاریخ تر ابده مرهون کړ. د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء که څه هم یوازې اوه ډک مخونه تر لاسه شوي، خو له تاریخي پلوه دا اوه مخونه هم خورا ارزښتمند دي او د پښتو ادب لپاره د طلایي اثارو مثال لري. په دې اوه مخونو کې بیټ نیکه، ملکیار غرشین، شیخ اسماعیل او قطب الدین بختیار معرفي شوي او د هغو د کلام بیلګې پکې راغلي دي. د نثر برخه یې چې د شاعرانو معرفي رنغاړي په سلیمان ماکو پورې اړه لري او د نظم برخه یې اړوندو شاعرانو پورې. په عمومي ډول د سلیمان ماکو نثر خوږ، روان، ساده او له ځانګړي آهنګ ډک دی چې په خاصو ځایونو کې سجه کارولې ده چې د ده نثر ته یې زیاته ښکلا ورکړې ده. درنو اوریدونکو، د سلیمان ماکو د نثر نمونې ډېرې، خو د بېلګې په توګه یې د یوه نثر یو پاراګراف وړاندې کوو. مراقد د اولیاو او واصلینو مې پلټل او په هر لوري مې کاملان موندل او د دوی په خدمت کې خاک پایوم او هر کله په سلام ورته ولاړ.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
کک او زرینا د هغې منظومې نوم دی چې لیکوال او څېړونکي څېړنوال عبدالغفور لیوال د هیرمند د سیند په غاړه یوه تیره تاریخي پیښه هنري منظومه کړې ده. کلونه وړاندې د هیرمند د سیند د اوبو پر سر د پارتیانو او ساکانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې وه چې کک او زرینه منظومه د همغې پیښې هنري بیان دی. په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپله ژبه د منظومې پایلیزه او لومړی سرود دراوروي.
د هیرمن پر غاړه ناست یم سیند بهیږي، د بابا له لوړو غرونو را خوځېږي، غاړې غاړې د هامون تر البندونو په څپو وایي کیسې د تاریخونو، څه رازونه د طبیعت له کتابونو. یه هیرمن ده، یه څپان ده، مست سیند ده، تانه اورم غلی غلی را تخایه، سما د تللیو زمانو رک پر تمونه، ستا بهیر کې را روان په غرزنګونو، ستا څپو کې د نیکونو حسرتونه. یه هیرمن ده، یه سرکش مست سیند ده، لا به څومره آزمویې ته ارادې مو، ستا په څیر زموږ پراخه حوصلې دي، چې مو څومره ډوبوې لا نه ډوبېږو، چې مو څومره کړوې هومره پخېږو. ستا په څیر مو غورزنګونه مست څپان ده، ستا پر څنډو مو جنډې دي لاره پان ده، موږ هماغه یو چې وو او لا به پایو، تا به څښو لا به مستیږو، تا به ستایو. زه دې اورم چې څپو کې راته وایې حماسې زما د نیکونو د ساکانو، زه دې وینم چې لا مست یې هم څپان ده، خاطرو کې د پیړیو زې بهان ده. درته غوږ یم، راته وایا راته وایا، د نیکونو پرتمونه راته خایا راته خایا. لومړی سرود. د هیرمن د څپو خوږ وږم لګیږي، د ګز څڼې له اوبو سره نڅیږي، لوی زرنګ د پسرلي د کور میلمه شو، جوړه سپینې بتې کت سره تاویږي. سکال ډېرې اوبه راغلې په هیرمن کې، د بابا پر څوکو ډېرې واورې شوي، د سیند غاړې ته د شنو باغونو منځ کې د سپرو سپاهیانو ډله را روانه، د آسونو تر شا دوړې پورته کېږي. سپاره راغلل، د هیرمن سلام یې وکړ، د سیند غاړه کې خواره واره راتاو شول، د تاهیس ماسات مزدک ته لږ ورڅیرمه، هغه ځای چې د سیندونو اروا ګرځي، هر سهار چې پکې لامبي هاپی ښکلې، د اسمان زرفرو هرې پکې ستایي، د ساکی ټبر د سوغو عظمتونه. د سپاهیانو مشر غږ وکړ سپرو ته، له مزدک ګرد را تاو شئ نیزوالو، خادمان د سیند غاړه کې ګلپوخه، د هما څلویښت خومونه دلته راوړئ، سبا ورځ سپېڅلې ورځ د دغه کال ده، گهیڅ وخته چې لا لمر نه وي ختلی، چې لا بتې د سیند غاړه کې تاویږي، د ساکانو د دربار سپاهیان به راشي، لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي، د ساکانو ملکه هغه آغلی چې لښکر یې د اویا زره سپرو دی، هغه پیغله چې لمسۍ د تایمیریسته، زموږ ستره ملکه ښکلې زرینه. لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای کړي، د سپېڅلي هیرمن څو پستې څپې به د هغې د قدمونو در شل ښکل کړي، سبا لویه ورځ ده، ټول زرنګ په تمه، د هیرمن برکتونه دي
مدام وی د زرینه ملکی د تاج زلاتا دل مر ستوریو او سپوږمۍ دې پر سلام.